السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږ ارمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست ويم خبرونه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده 15 دقیقې به د پروګرام خبر شي خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د خبرونو او راپورونو وخت شته مهمه مسله دا ده چې په اسرائیلو کې د مذهبي مراسمو د ټیل ماټیل عمل لکتر لګه څلور تل وخت کسان مړ شوې دي ترار سمخ کی خبرونه تمه مو خبرونه سرټکی د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مذاکراتي ټیم او طالبانو سره لیدلی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو لوټلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي او په اسرائیلو کې د مذهبي مراسمو د ټیل ماټیل له عمله لکتر لګه څلور څلوېښت کسان مړه او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي پایل باندې اسرائیل په خبر وکړم په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو د ټیل ماټیل له عمله لکتر لګه څلور څلوېښت کسان مړه او تر سلو زیات کسان ټپیان شوي دي لسګونه کسان زینو ته د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له عمله ولوېدل او همداسې تر پښو لاندې کېدل په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی پېښه بېګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودیانو په مراسمو کې شوې که څه هم چارواکو په دې مراسمو کې د ګډونوالو شمېر لس زره تنه ښودلی خو رسنیو راپور ورکړی چې تر یو لکو زیات کسان په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي رهبر هاخام شمعون باریو های په درنخ جوړ شوی مراسم متورغلی وو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی فاجعه یاد کړی ده لکتر لګه د نیمای ټپیانو روغتیایي حالت نازک راپور شوی او د مرګ جوبلو شمیر په بدلیدو ده اوس هم د افغانستان خبرونه زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مذاکراتي ټیم او طالبانو سره لیدلې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو اعلامیه کې د دې ناستې خبر ورکړه په اعلامیه کې زیاته شوې د دولت د مرکزي ټیم یو شمېر غړو پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خاص استازي سره د سولې د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې کړې په دې اعلامیه کې راغلی خاغلی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د امریکا د اقداماتو په حق له خبرې وکړې او یو ځل بیا یې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم رسنیو ته په استولي پیغام کې تایید کړ چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسې خبرې کړې خلیلزاد داسې وخت دوه ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکزي ټیمونو له څو اونیو نه دی لیدلی طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو د مودې د ځنډ په غبرګون د سولې اړوند کنفرانسونو کې هم له ګډون ډډه کړې ده اخو بیا سپینې ماڼۍ او ناټو تایید کړي د امریکا د نوې پریکړې له مخې تر دې دمه سل بهرني عسکر له افغانستانه ایستل شوي دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي ارک پر خپل ټوټر لیکلی هایکو ماس دا څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال وکړي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټوټر لیکلی هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړ د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې 560 میلیون ډالر او معادل دی افغانستان سره مرسته وکړي دغه هیواد به تر 2040 کال هم هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان سره کوي په پکتیکا کې د ملي اردو چارواکي وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او نورې ټپیان دي دا خبره د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وکړه هغه ویل افغان پوځیانو طالبانو ته د مرګ جوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اړوند د کوی سپیرې په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې وراړولې
د تندر قولي اردو د دوهمې په شاوتن به ولسل او په مکمل ډول لمات سره مخ شو چې په فایده کې د قاری اختر محمد پنجابي د ترهګر ډلې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان شول او یو اندازه وسلې او مهمات د وسلوالو هم تخریب شول
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونه ته مرګ ژوبله اوښتي که څنګه خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلی د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلي دي دا یې وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د اوربند تر ټینګېدو مخکې د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر نښته کې قرغزستان د وژل شویو خلکو شمیر 14 اعلان کړ. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې دواړو لورو د اوسیدونکو د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوې وه 134 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د باتکین سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د قرغزستان د باتکین پولیسو د تاجکستان اوسیدونکي ملامته کړي چې په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله باندې برید کړی و. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لورې د قرغزستان اکسای کلي ته نږدې هم ډزې شوي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان ادارې رد کړي. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پولیساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاسترولو په تور ممنوع خروج کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکه کې ښکیل کسان اجازه نه لري له ایران ووځي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خبرېدو په ایران کې توندلاري په غوسه کړل او هغه د جاسوسۍ یو اقدام وباله. د ایران د پارلمان یو شمېر غړي د محمد جواد ظریف د استعفا غوښتنه کړې. وروستۍ خبر هم د ننګرهار څخه لرو. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیې کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 510 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درې نورو ولسوالیو کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نور په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ول 100 کیلوګرام د ګلانو حاصل ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. اوس هم رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو ائتلاف څو چارواکو د اپریل په 19 باندې کړې. دا اقدام داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سپین مړی پرون ویل چې ځواکونه یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونه تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی و. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوښ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. د وی په پام کې لري چې په څو میاشتو کې دا بهیر بشپړ شي خود دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړان دی اعلان کړی چې افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 13 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپل مخې ته رسیدلې او وس باید له دې هیواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ ورسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیري د جولای تر لومړي پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شاید دا اقدام به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورونیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې ورستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه ونی له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رات نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوه اندیښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمې پر ورځ ویل چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سوې دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې چبان دي 308 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چاشمې په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسی کېدی. خو د ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاریو د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 520 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوګاستو سم ورزو اسرائیل ته هلته په یو لړ مذهبي مراسم کې د ټیلماټیل عمل لزګونه کسان مړاو ټپيان شوې دي. د اسرائیل روغتي چارواکو ویل دي چې د دغو مراسمو پر مهال چې د اسرائیل په شمال کې بیګا تر سره شول د ټیلماټیل عمل تر اوسه پورې لکتر لګت څلور سلويخت کسان مړاو تر سلو زیات کسان ټپيان شوې دي. د راپورونو لمخې پیخه بیګا د اسرائیل په شمال کې دور تو دوکس يهودانو په مراسمو کې شوې. که څه هم چارواکو په دې مراسمو کې د ګډونوالو شمیر لزر خودلې خو رسنیو راپور ورکړی چې تر یو لکو زیات کسان په مارون غره کې د يهودانو د مذهبي رهبر خاهم شمعون بار یوهای په درنک جوړ شوې مراسمو ته ورغلی وو. دا لومړی وار چې په دومره لوی شمیر کې يهودان د کووېډ 19 تر محدودیتونو وروسته په دې غونډه کې سره راټول شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دومره لوی په لوی کچه باندې د خلکو په مړینه باندې خواشینی ښودلې او دا یو لوی فاجعه یاد کړې ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه د نیمایي ټاپیانو روغتي حالت نازک راپور شوی او د مرګ ژوبل شمیر په بدلېدو ده. که څه هم چارواکو په رسمي توګه باندې اعلان نه دی کړی چې څه د دې لامل شول چې خلک ولویږي، خو په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج په خلکو ولویده. همداراز ویل شوي لسکونه کسان زینو ته د ختلو پر مهال د ټیلماټیل له امله ولویدل او همداسې تر پښو لاندې کېدل.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غواګست په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. همدارنګه د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې هم لوستلای شئ. اوس به هم د ازادي رادیو مجله تاسو ته خبره کړو، خو ترغی مخ کې یو راپور لرو چې د سیګار ادارې لخوا ویل شوې ده. د سیګار ادارې پرون اعلان کړ چې د افغانستان ځواکونه به د امریکا متحده ایالاتونو له حمایت او ملاتړ پرته ونشي کولای چې ډیر دوام راوړي. د سیګار په راپور کې په دې اړه باندې نور جزئیات هم راغلي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په دې راپور کې راغلي لغړداد ملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانېدلی چې له درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغیز ولري. په راپور کې یادونه شوې چې د قراردادیانو وتلو وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو مشورو او مرستو زمینه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 14,803 قراردادیان شته چې په هوایي عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 14,140 امریکایان، 4,206 اتیا افغانان او پاتې 14,399 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شیبه له امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
د وزارت دفاع ملي کمیته های ایجاد شده، هر کمیته
په ملي دفاع وزارت کې کمیټه جوړ شوې او هر کمیټې ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال موږ ظرفیتي، مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت له پلوه په داسې موقعیت کې یو چې کولای شو په خپلواک توګه مسؤلیت ورته سپارل کیږي تر سره کړو
واگذار میشه او را اجرا بکنن.
خغلی امان زیاتوی له دې سربیره افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او پجنو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قومندان جنرال عتیق الله امرخیل:
موږ دغه ډېر عادي تخنیک چې د فیلن په قوای وایي چې دی دا زده نه کړې، د خپل فکر هم کار وانهستي، د خپل استعداد هم کار وانهستي، ټول د تکم په امریکایانو باندې وای. اوس چې دوی وځي او دوی پیشګویي کوي چې سیګار زیاته به دا دغه رای په ځای به ودرېږي، په دې له دې نه چې دا نه وي
د سیګار پر راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوی پسلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په کې 3.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس د ازادي راډیوي مجلې د خبرولو وخت را رسیدلی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رډوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه تغکیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګ د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندرتون جوړ شو چې لازره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندرتون چې د جمعې په ورځ پایل او تر سه شنبه ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندرتون تنظیمونکي او د کتاب ښار د فرهنګي مرکز مسؤل شاید فروش ازادي راډیو ته ویل په دې نندرتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لازره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې او د خزو او ماشومانو کتابونه پکې شامل و نندارې ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی و. ښاغلی فروش همداراز وویل د نندارتون هره ورځ یې له یوه اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه چې د نندارتون لومړۍ ورځ یې د بشر حقونو، دویمه ورځ یې د بیان ازادي، دریمه ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړي وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولای چې د خلکو غږ زندۍ کړي. په غزني کې د الوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبی جشن چې د یک شنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی وو، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی وو. د الګول ادبی جشن په پایل کې د غزنی مرستیال ولی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېخت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید د مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې الګول ادبی جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سا کال د منځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعه پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکا دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سامیا رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځي او د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو لوی لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب کا لومړی اداره ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسې کار روان دی، چې په دې ترڅ کې لومړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخت کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړی نه تر دولسم صنفه پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنفه پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنفه پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مسودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پر پوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتا د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې واده نه کوله. پر دې سربېره بل ستونزه دا و چې هم ژبنی غلطۍ پکې ډېرې وي، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وي، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلېږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسو د پخوانی نصاب نیمګړتیا ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخوانی نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوي په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بلې د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل یې هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابه کیږي، دغه باران با هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي، مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي، دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایي چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په خونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا، فنلند او دغه ځینې نور پرمختللي ملکونه دي. د دوی نصابونه کتل شوی دي او استفاده ورنه شوی ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنی دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پای پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړی والو په ډاډه زړه بنګړی خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړی والی نه ورسي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړی والی بنګړیوالې چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالې نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالې د دوی کورنو ته ناراضي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړی والی په غزنی کې ډیر زیات وی او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کورو ته راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزب راتلې ټولې د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول. اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخې نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله په غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورته وایي دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه یې لیکلي، خبریالي یې کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو. نو پوهاند استاد رازقی نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقی دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده. هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي، دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هلته د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول مور په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې ورپسې راشي، مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پانتون نه ڈی ڈی آر شما، زه اکاډمی علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستی، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاب دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ماته مفت طلا کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې بس نشر د کوشانیان تر بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا د باستان شناسۍ ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نشري چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسینو نمونه هم دي. نو په دغه حساب د تزویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي. نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې لیکلي داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه په داستان شناسي کې چې ما خاص دغه دي چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ په نړۍ کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په برق مې دوه سره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور په سراتی شو یوازې په غزنی باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتح او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپل د سر علاقه منځ کې ډیره زیاته فضیله چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړو او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې دا غي نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دادی چې هغه د افغانستان او پاوز د تاریخ په اوږدو کې دا غي لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او زر دفاع چاپ کړی دی او دا شنو لري په کوم راوونی سره کې مې کړی چې مثلا د کمکنو لپاره اصل زرمه ډیر متاسفانه چاپ شوی نه دی په اخبارونو مجلو کې چاپ شوی دی نو نه دی چاپ شوی
څنګه کېدل شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغه ک داستانونه لیکي په مغه برخه کې وي یا شاعري کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپيږي خو تاسو هم په لرغون پیژندنه کې هم شاعري مو کړی دا هم نور خو ته تللی
هندا په خپل هغه پښتنه چې باید تاسو چې زما سره وګوري باید پښتنه زمانه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقصه لوی اداره چې تمرکز په یو دغه معنی نه پاتې کی او په ډیرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما دا تعرض کوم چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړم دغه تبدیلۍ او دا تبدیلۍ دا د دې باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم هم څه دا تبدیلی دي وای د مشر په توګه زموږ د ډاکټرۍ سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاصو ما د مارشته د هربي پانتون کیمیا وګار زموږ د ټیپ تر ته مګر زه شرایط ته سره اوستم چې پنځه جزای ورک له وای څو په کمانډو ته له وای څو په کمانډو د ګرځېته ورکړه زه تلنه به سره ګرځېدل مجبورې ما په ټیپ کې وستا کې کړی دی کنه په نور رښتو کې هم د مثلا کتاب درشو هم فاربي پانتون کې شاپور احمد دې خو دی وکی چې کتابدار امي شو ما خو کتابخانه نه وځي او ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله یعنی زما ژوند دې ته مجبور کم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامی چې په افغانستان کې زه صراحت سره تویل شم چې هیڅ څوک پینې پیږي په سانتوري نظامی او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج ما د سانتوري نظامی مقرره ولیکله په وزارت سیاسي کې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نه فارغ چې سانتوري نظامی وسم څوک پینې پیږي هغه وخت په څون نه پیږي ان دا ما ژوند دې چې زه دې ته مجبور چې ته مودې د سانتوري نظامی ومه او مجبور دې دغه کې کار وکړم هم د چې زه هر چی ته شوم ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسي کې ما خو د بستان شناسي په اندیا نه درلوده کنه او مخکې به مطالعه نه لرله مګر زه ولې بستان شناسي شوم خوشبختانه هغه درې چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسیدل زما درې ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې راټولې دي نو دغه ایم ما په دې خپل هڅو باندې د خپل علاقه منځ باندې د خپل زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې تفریح مفریح نه لري ټول ورځ په کتاب لیکل باندې اختوم نو فکر کوم چې زما دغه نقصه چې لږ څه ډېر فشوي دی یوازې علت په دې شي باندې
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مکول شاعری مکول چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو پاړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیاسي نه وي هغه وخت چې شی عسكر لپاره جزار دا و چې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا د دغه شین نه نیمه ډارې ده نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشایرو کې چې دا مشایره په خپل د پښتونستان مشایره بوا په خپل په راډوي کې په ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته په ځای لري ده ما په خپل اواز په ژوندۍ توګه باندې راکو نو بنا ان تاسو د سپینګرو ډېر قدر وم نو بنا انا خلکو چې زنا زولم او چې دا خلک ګورم چې په سپینګر توګه مې هیڅ په قصه کې نه دي کنه نو لکه څنګه متاثر کېږم من تاسو ما اردارې چې مونږ ځانان چې دي هغه باید سپینګرو له قدر وکړي احترام وکړي ولو که اترنګي مثلا که زمان هر څوک مخکي زه په خوشحالېږم چې هغه زمانه مخکي ځکه د وخت قضا ده مګر د دې په خوا کې خدا څخه زما احترام ولري کنه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډې سوري کړي راته، زوزانو ډډې سوري کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعدې کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، لاستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، لاستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغلا، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غریو واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده، د دې ځوان په مینه کې بمړی خدای به خبر هم نه. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه. ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیوه. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی یعنی د دیار لسوا ویال مریض کال د غوایی یا سور میاشتې پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ارواښاد ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، اومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږده چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلې د هوسیو د دامان په لور، واړوي پیکي د شنه اسمان په لور، وخاندي راتاوي شي مستي وکړي، ورغړي نخري وکړي خوښي وکړي، پام کوا ماشه ته ګوتې مه وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږده د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلي باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابي بلبل، پریږده چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوه پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در تا سلام کوم، گور دا بی جبی مرغان مولا، نچه کم وڑ بچه بی مور شی، تا هم گور پلاری او بچه لره، پیغل لور خایست زوی گلاله لره، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پام کوا ماشه ته ګوتې مه وروړه، پریږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، او مخي سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی مور وڑا. اوریدونکو د دیونی ازادي رادیو مجله په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
Possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
Dakhpal harasa dahwas pakhate ژوندل څنګه نا سزا باور کوي د نبی ژوند نبی فکر پټا د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خو بنو ل تصویر جوړو زمون د لاس قلم مغور دوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون په کلی
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts, withdrawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تکلا گانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وئی داد گلو نو ماشو مانو زانگو دسرو بادو نو پڑیر موت روئی داد نازو نو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماخڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑ وئی زمون پکلی کے شرم جوڑوئے 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 زمون پکلی کے شرم جوڑوئے
Don't pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.
Zamun پگلونو دلم بوچ کوي داس چا سنو للار مور کوي د انساني عظمت نڑکا دنیا دغارو غر تور تمستن وي د ټم بم تا قتل رون کو خلقو زال پخلا خپل رن ما لندوي
Those who spray flames of fire upon our flowers, don't allow such flames on our land. The land is full of human values and modernism. Don't take this civilized world back to the Stone Age. The possessors of atomic power, don't strike the axe at your own feet.